په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په 13 نومبر میاشت کې شاوخوا 1200 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوی دی. یو ان سی آر پی یو تازه راپور کې چې په رون جمعه یې خبر کړی ویلي دا په سږنی کال کې د افغان کډوالو د نیونو تر ټولو لوړه شمیره ده. د راپور له مخې پاکستاني امنیتي ځواکونو د روان 2023 کال پیل له 1500 ډیر افغانان نیولې دي. په 2023 میلادي کال کې چې پاکستاني چارواکو ناڅاپه له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ، له 10000 زیات افغانان په زندانونو کې اچولې وو چې د یو ان سی آر په وینا نږدې 6300 غیر قانوني او له 4300 ډیر نور هغه افغان کډوالو چې په دې هېواد کې د استوګنه قانوني اسناد درلودل. د بشری حقوقو ایرانی ټولنې حلوش د مشهد ښار په وکیل آباد زندان کې د دوه افغان وګړو د اعدام خبر ورکړی دی. د بشری حقوقو د ډلې پرون جمعه په خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه وویل چې دا کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. په خبر پاڼه کې د دې کسانو نومونه د فراه ولایت اوسیدونکي محمد شاه اڅکزی او رحیم اڅکزی ښودل شوی چې یو 22 کلن او بل 43 کلن و. د خبر پاڼې له مخې محمد شاه او رحیم په 1401 کال کې په مشهد کې نیول شوي وو او د دې ښار د انقلابي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوي وو. حالوش نږدې لس ورځې مخکې هم خبر ورکړی و چې د ایران په یزد ښار کې پر دریو افغان وګړو د اعدام حکم تطبیق شو. دا کسان هم د مخدره موادو اړوند جرمونو په یوه قضیه کې په اعدام محکوم شوي وو. د ایران امنیتي ځواکونو د بشري حقونو د محقق فعال نسرین ستوده میړنی ولای دی. دوی لور مهراوه خندان پرون په خپل انستاګرام پاڼه ولیکل چې پلار رضا خندان سهار مهال په تهران کې خپل کور څخه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. په عین حال کې میرمن ستوده د ازادي راډیو فردا څنګه ته ویلي چې میړې د 1499 کال د یوې قضیې په تړاو نیول شوی چې مخکې هغه پکې بخل شوی و. میرمن ستوده د چارواکو دا اقدام غیر قانوني بللی. راپور نو وایي چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیز استراتیژیک ښار پوکروفسک ته نږدې شوي. دیپ ساتلایت آنلاین ویب پاڼه چې د ځواکونو د موقعیت نقشې ښیي راپور ورکوي چې روسي ځواکونه د پنجشنبې په ورځ د پوکروفسک له جنوبي څنډې څخه یوازې 3 کیلومتره لرې وو. په عین حال کې د اوکراین د پوځ جګپوړي چارواکي جنرال الکساندر سیرسکي امپرون په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د روسي یرغلګرو په ضد د جګړې په ډګر کې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړي کولو لپاره باید نامتعارفې پرېکړې وشي. لبل خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې تیره پنځشنبه د جبهې په لومړۍ کرښه کې سرتیرو لیدو ته ورغلی و، سیمې ته د مرستندویو ځواکونو د استولو غوښتنه وکړه. روسیې داسې مهال په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ شوي او ښکېل اړخونه غواړي چې دا جګړه چې په اروپا کې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی پای ته ورسوي. د جنوبي کوریا پارلمان نن شنبه بیا په دې اړه رایه اخلي چې آیا د هیواد ولسمشر یون سوک یول په هیواد کې د پوځي حالت د اعلانولو په خاطر استهزاء کړی او کنه. پارلمان تیرونی هم د هغه د استهزاء کولو لپاره هڅه کړې وه. نوموړی تورن دی چې د پوځي حالت په اعلانولو سره اساسي قانون کمزوری کړی او هغه بغاوت بللی دی، خو یون ژمنه کړې چې تر وروستۍ شېبې پورې به مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درویش رسولي د 850 منډو په مټ له زیمبابوي سره د 3 اوریزو لوبو لړۍ تر دې دمه مساوي کړه. افغان لوبډلې پرون د دې لړۍ په دوهمه لوبه کې لومړی بیټنګ غوره کړه او په 6 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په زیان سیالي لوبډلې ته د 1450 منډو هدف وټاکه، خو د زیمبابوي ملي لوبډلې په 13 اور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په داسې حال کې چې یوازې 103 منډې کړې وې. په افغان بلرانو کې نوین الحق او راشد خان 3-3 او مجیب الرحمن 2 وکټې واخیستې. د افغانستان او زیمبابوي دریم او وروستۍ شلوریزه لوبه به نن د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیل شي. کوربه زیمبابوي په دې لړۍ کې له افغانستان سره 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. خبرونه مو لازادي راډیو واوریدل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون ویل دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو وروستۍ پریکړې ژور اندېښمن کړي چې په نتیجه کې به په دې هېواد کې په میلیونونو ښځې او نجونې له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د اسوشټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې امنیت شورا پرون په یو خلې او پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو په واکمنۍ کې بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو او نجونو له حقوقو څخه مخ په زیاتیدونکو سرغړونه چې په ترڅ کې نجونو لښپګم ټولګي پورته ذکرو څخه او خزي هم له اقتصادي فرصتونو عامه ژوند کې له فعال ګډون تک راتک او نورو اساسي حقوقو څخه به برخې شوی وغندلې د طالبانو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول هغه مخکيني راپورونه نه تایید او نه هم رد کړي چې وایي د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده تعلیمي ادارو ته امر کړی چې خزي له طبي زده کړو څخه منع کړي په افغانستان کې د ښځو او نجونو درملنه یوازې ښځینه ډاکتران یا نورې روغتیا پالانې کولی شي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تصویب شوی پریکړه لیک کې نه یوازې پر ښځو د طبي زده کړو د بندیز بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اګست میاشتې پر قانون چې د ښځو حقونه لا محدودوي او هغوی نه پرېږدي چې په عام محضر کې په لوړ غږ خبرې وکړي هم انتقاد وکړ پریکړه لیک همدارنګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې ماموریت چې پر طالبانو د بندیزونو څارنه کوي د 1400 میاشتو لپاره وغځاوه طالبان د 2021 کال په دوبی کې بیا پر افغانستان واکمنان شول خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی ملګرو ملتونو ویلي تر هغو پورې چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه دوام ولري او ښځې ونشي کولی په عامه ځایونو کې له نارینه محرم پرته راڅرګند شي تقریبا ناممکنه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه مشر روزا اوتن بایوا د پنځشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په تدریجي ډول نږدې د ژوند له ټولو برخو څخه د محرومېدو په حال کې دي د طالبانو حکومت د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک په اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو په اړه انتقادونه رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت له مخې ښځو ته ټول حقوق ورکول کېږي د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره پرون دغه راز د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې هم یو غونډه جوړه شوه د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې یو ورځنۍ غونډه کې وړاندیز وکړ چې د افغان ښځو د حقونو قضیه باید د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي په دې غونډه کې د افغان ښځو یو شمیر استازو او لویدیځو ډیپلوماټانو ګډون کړی و د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وویل چې د افغان ښځو لپاره وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او په تیرو درېنیمو کلونو کې د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې نور تفصیل په دې رپورت کې اورئ
د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانوئل البارس په هغه غونډه کې چې پرون په مادرید کې جوړه شوې و وویل چې د افغان ښځو د بشري حقوقو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي ښاغلی البارس د یو ورځنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقوقو تیری د بشري حقوقو سرغړونه ده هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یو رڼا راولي
اسپانیا کری ان لا کورته پنال انټرنیشنل
اسپانیا د جرمونو پر نړیوالې محکمې باور لري د دې محکمې د بنسټ ایښودونکو له ډلې دی موږ د بشري حقوقو پر اساساتو باور لرو نو ځکه تل موږ ملاتړ کړی او کوي هله من يم چې د محکمې ته د افغان خزو د قضیه راځي کېدل به د افغان خزو او نجونو ژوند ته رڼای راوړي
د نوومبر په 28مه چيلي کاستاریکا اسپانیا فرانسې، لوکسمبورګ او مکسیکو د افغان ښځو او نجونو د حقونو د نقص قضیه د جرمونو نړیواله محکمه ته راجی کړه او د لیندې په 12مه د دې محکمه مشر څارنوال کریم خان وویل چې ډیر ژر به د دې قضیه په تړاو د یو شمیر طالب چارواکو د نیولو حکم ورکړي په مادرید کې په پرونی یو ورځنی کانفرنس کې ګډونوالو په بیلابیلو کاري کمیټو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په کور دننه او بهر د خزو د یوالي د لارو چارو په اړه بحثونه وکړل فرح مصطفی چې د دې غونډې لګډونوالو څخه بیگانه وخت له مادرید څخه ازادي رادیو ته د دې کانفرنس د اغیزمنتوب په اړه وویل
تاثیر گزارش ایست که اول یک انسجام
د دې غونډې اغیزمن تو پدې کې دی چې لمړی خود خزو له انسجام سره مرسته کوي موږ اوس مهال ټوټي ټوټي یو هر څوک ځانته یو څه وایي ډیر خزي چې په خوا چارواکي متارض خزي لمني او فکر کوي چې هغه تجربه نه لري او یا هغه خزي چې په افغانستان کې دننه پاتې دي به هر مشي خزي لزان جلا بولي خو موږ باید د خزو د هویت پر محور یو انسجام رامنځته کړو او بل دا چې دا واضح ده چې باید له طالبان سره خبرې ونی شي موږ د البانیا په کانفرنس کې په دې اړه اعتراض کړی و
لدی مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د افغان خزو د ملاتړ لپاره یو ورته غونډه جوړه شوې و. د مادرید په پرونی غونډه کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د افغان میرمنو استازو، ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو او د افغانستان د خزو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم ګډون کړی و. میرمن امیری له غونډې وروسته پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په تیرو درې نیم کلونو کې د افغان خزو د ملاتړ لپاره ټولې هڅې بې نتیجې وې. رینا امیری له افغان خزو وغوښتل چې د بیلابیلو نظریاتو له لرلو سره سره د یو بل تر څنګ ودرېږي او د یو بل ملاتړ وکړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ساکنونو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د دوه کلنو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنۍ ورسره په خپګان ناست دي، د غم په ټغر ناست دي او دا ډیره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته. رئیس نه شروع تر اخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل او نجونو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه وغورځېدل. چندین نجونو کې زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولې.
په بغلان کې د یو دوه کلن سي مرکز استاده زرغونه وچې د نجونو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالت چې د خپل لیدلې وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي
دویم سمستر کې پانتون پیس ودرېده. هغه وخت چې طالبانو سر په چراغ لګ نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بسته شو. نو راته وی ویل وای دا مې دویم سمستر کې باندې شو، هغه مې دویم سمستر کې اندغه هغه لزه به د ما هیر نش چې کله دې دا خبر ما ته وکړه. نو دا څه دي نو څه رقم به ویو د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري کنه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي او بله لاره ځان پیدا کی اغلا به تو اخسر شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی قدر من اوتونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر خځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوې دي. په پایله کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګاوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته د هیله نه ده پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړي. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړې د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه وه، خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې نه چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاو رقم باید خپل مصرف کوو. په ډېر شوق او په ډېر تب تلاش سره راغله. په دغه ورځ چې دوی راغلې او په دې پوه شوه چې اخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې دما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو دریو څلور کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیت له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندۍ په ګور منډل کېدلی. موږ به هم ډېر زر همغې دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو وکم چې د نړیوالو غبرګونونو په دننه افغانستان کې په هیڅ تاثیر ګذاره نه ده. د دوی زور په چیش کې د ټوپک کې څوک ته غږ جوړ کړي، هغوی ته ټوپک وراړئ، خلاص مغز یې ورباد باد کوي. د اوس هر چا غږ پورته کړی ده، هغوی نابوده کړي دي. د دې لپاره چې دوی زور څه شی ده؟ ټوپک. او د نړیوالو ټولنې غبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښه کار کړی ده، ښه کار هدف د نجونو بې برخې کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالي هغه ټول نجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور قدرت دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي، ټوله دې ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادانې راتللې، کله چې مکتب، پانتون دا شیان بند شول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحي برخې ته؟
موږ په مجموعي شورا سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو، 50 نفر خزینه استادانه نارینه خو لا پرېږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر نجونو کې دي د درس لپاره راتلل، له بغلان، له بورکینا، له دانینا، له نارینا، چې له هر جنې زور درلود، توان درلود، له همغه جنې به راتلل. ولو چې پلار کوم چې هم وایي دوی راتلل درس ویلې، سره لین چې فیسونه ډېر لوړو، د لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتلل، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتلل. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس و، هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منې کړی دي. کله چې راغی موږ ورته چې نه، دا د فیس مثلاً ده، بلکې ده د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت دي طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته ووایم، اکثر نجونو کې په دې امید ده برخه ویلې چې که قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي او که رواني روغتيایي برخه ولولي، نو دوی په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي، دوی به بیرته د خپل کورنۍ اوګه وګرځي، د هغوی لاسنیوی به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بل خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کې په حق ته وکړه، نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کې دلته موږ محصلې ولرو، 200 کورنۍ ورسره په خپګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي، او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته.
اول ځل لپاره تاسو د غږ واورېده، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه سات ساعت و نوچی تیر شو، دست سخت ساعت ویلی زرغانه انستیتیوتو نبند شد، دست مورو کتلی، نو ما با چه ویلی؟ دا خبر می عمدل تا پری خود دا تلفون می رواخ است، چک مکلا، چه او دا خبر ریختی ها دا، چند منه لرا سرا، تا رئیس لیب مرمنه تا نورو همکاران تا تدریسی ماون تا مدیر تا، نوی تا مسجون وکل دوی روانه ملنده و احلی تا دا چه خبر لن، خو کلا چه سهر لارلو انستیتیوت تا، او دا خبر رسمي سوله، نو د ټولو رنگونه داسې و لکه د ما مخامخ زیړ رنگ. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټولو زړل، او نجونو کې خو چې زړل زوف هم وکوه، وغورځېدلې چندین نجونو کې زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولې.
رواني اړخ نه دغسې وضعیت یو څه ګوري، دا بیرته ترمیمېدلی سي؟
زه په رواني برخه کې استاذ یم، رواني روغتي مزامین تدریس کوم، چې څه ما تجربه کړل او څه څه ما ولیدل، څه مې واورېدل، نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ شي. په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول، د ټولو سترګې انستیتیوتو ته پاتې وې چې همدا به وي، نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چیرته ورسېږي. نو اوس فعلاً هغه روحیه، مورال، انګیزه، دا هر څه له منځه تللي دي. سره لیم چې زه د هغوی استاذه ومه، مګر ماته هم سخته ده.
بالکل، له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي، د ژوند په نورو چارو بیا څومره اثر کوي؟ مثلا په کور کې چار چلند سره، یوې ښځې په خوب باندې، د یوې ښځې په خوراک باندې، دا څومره اثر لري؟
د داسې حالاتو تاثیرات، اثرونه ډېر لوړ دي. دا حالتونه چې راځي، دا ټول د همدغه سه ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته له دې نه به وګورو څومره لوړېږي. او روحي رواني حالتو بدمرغی پسل دی په افغانستان کې به ډیره لوړه لاړه سي په ډیره لوړه کچه به موږ شاهدان اوسو.
بله ډاکټر صاحب دام راته وایي چې د استادانو او د نجونو په زړونو په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره، ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، بیا هم درس ورکوو ډاکټر یاستئ، تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې ته سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړي؟
زه به مې هغه خپله د خپل ځان د نفرت کچه دروښیم. پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره یا مالی مدیر سره را روان وم، مخ مې ورواړه، ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې، ما ورته ویلې دغه برقي اړې چې دی د لرګیو د قطع کولو لپاره، نو دغه اړې چې هر چا سره وای او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای، نو تاسو دا څومره ارزوئ؟
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي، د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولې ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي؟
بله، نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي، نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي. نن په اداره کې سره ناستو، ټولو خندل ختل، یو ځلې مې څوارو کتلې امیلې ټولو زړل، ما ورته ویل د درد اوج د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بېرته په خپل ځانو خندئ.
بالکل، تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګورئ؟
څومره چې د پانتنو امرسانی لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو،
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیرئ؟
بله، هیڅ شک پکې نه لرم، هیڅ نو پکې خوالی به رانسي. نن استادانو یا همکارانو غوښتل چې نجونوکۍ ته روحیه ورکړي، مورال ورکړي، کله چې نجونوکۍ لاړلې ما ورته ویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ، زه هم پوهېږم چې غواړئ روحیه ورکوئ، مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ، په دې چې نور هیڅ نوه روحیه هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې.
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولې، دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ، د یوې ډاکټرې په صفت، د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کوه؟
دردونکې ده، همدا چې همت لاسه ورنکي یو ورځ به حتما دا ډله، دا خلک، دا جاهلین، دا زناور به مات کو، یو ورځ به مات کو، ډیر زر نه مګر حتما ماتو.
میرمن ډاکټر امیرا فرهنګیار چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعاله ده وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سي برخه کې کولې نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وي، بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولای شوای، خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است، در قرا قصبات و خانم در اثر زایمان از بین میره.
دا د انسانانو د ژوند مسله ده، اوس چې موږ ترې وه ده سی ښځینه کارکوونکې درلودلې هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې، سی مرکز ته لاسرسی نه و. دغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلې. له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي، ځکه طالبانو په سی برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسې روزلې هم بندې کړې. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولي دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله عقلا چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه، د خپلو ټولګیوالو په هکله وایي چې هغو همدې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود ده، بیا به دی دا ویل چې نه هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته، نو اوس دا هم بند شو. یګانه هیله چې بس شاګردان دپاره ولکه بس وخت به چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردانو ځانته پیدا کړې وه چې د دې حد اقل وکوی شي، دا خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي، لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب پې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړې، یا انجینري پې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړې، نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویم لارم په شاګردانو وتړل شو، نو دا خو به بالکل ناهیل کوونکی ده، مکمل ناهیل کوونکی ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګور، هغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه هر شی تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعضې نجونو دپاره و، لکه څنګه مې چې وویلې دویمه لاره ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې د زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال و آخر کال و هغې نرسنګ شروع کړه، چې یو ډیپلوم ورسره واوسېږي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د طب د پانجي د محصلې په صفت دا راته وایي، کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پای نه په کور کې نیول سوي وي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې. په دې راته وغږېږئ، کوم شی چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلې اوسېږي، او که راشي طبابت برخې ته، طبابت برخه داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلې اوسېږي. نوې اختراعات کېږي، نوې دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کښې تانه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون وویلې، کوم طبابت داسې برخه ده چې د الف نه تر یا پورې باید د مریض د تداوي دپاره د تا په یاد اوسېږي. نو ته چې درې کاله ته د طبابت نه لرې کېږي، نو ته د ټولو هغه زده کړو شیان نه لرې کېږي. دا لړۍ تانه خطا خوري، نو کله چې دا لړۍ درنه خطا وخوړله، نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي؟ که نه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله و هغه هیله درنه ځي. لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي، یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي، بېرته دویمه هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي. نو د یو ډاکټر د پاره چې دومره درس نه لري اوسېږي، بیا له خیره چې څه وخت به وي چې پوهېږو شته نشته، دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار اوسېږي، او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري، زده کړې دوره دا خاصه ځواني وخت کې ده، که نه چې دلته نیورونونه ډېر اوسېږي، د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه که جلکۍ کالکي مثلا واده یې نه کړی، د ژوند مسؤلیتونه نه، نو دا هم خاص وخت د زده کړې دپاره. نو دومره کلونه چې پوزي، نو دا بېرته د ده بېرته زده کول، بېرته ځان طب کې داخلول، دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، کله چې دا خبر خپور شه چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل سول، د خلکو وضعیت راته ووایه، خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلنو روحي حالت مو دا راته ووایه څومره منفي اغېزې وکړ؟
حدودا د ماښام وخت چې مونږ د واټساپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکته، اول مې باور نه کېده، پس چې پوه شوم چې رښتیا ده، یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید ما پانتونونه د منګ هم شروع شم او دغه د دی پرېږدي، شاید مونږ ته هم یوه لاره پیدا کړي. باور کړه، هیله مې لاړه، ما چې دوه کلنې بعد کړم، نو پانتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبره ده. هماغسې غم او درد راباندې تېر شوی، لکه په خپل پوهنتون بندېدو مې چې تېر شوی، بېرته مې چې سبا ته د خپلو ملګرو وضعیت ولیده، لکه موږ بعضې هم صنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه، یا هغه یوه جلکۍ قصه به درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شوم پوهنتون کې، به دویم سمستر کې پوهنتون پرې ودرېده، هغه وخت کې چې طالبانو سر پې چې راغله. نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بېرته په درسونه بسته شو، نو راته وویل دا مې هم دویم سمستر کې بند شو، هغه هم دویم سمستر کې، د غږ هغه لحظه به د ما هېره نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه. نو دا هغه څه دي، نو څه رقم به یې ووایو، د یو چا نه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري، که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي، یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي، هغه لاره ته واخیستل شي، لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي، هغه کورس دروازه پرې وتړل شي، بیا یو ډاکټره لاړ شي، یا انجینیر لاړ شي، قابلګي شروع کې قابلګي دروازه پرې بنده شي، نو د دومره استقامت به نور له کومه شي چې هر وار غورځېدو سره دا غواړي بېرته ودریږي او بیرته وغورځول شي، دا خو ډیره سخته ده.
بله، داره تو وایه چې د تاسو په نظر ولې دا ډول چلند د افغان ښځو او افغان جنو سره کیږي؟
نو دا خو خبر ده چې ټول افغانان ذهن کې ده، د ټول افغانانو چې علم لري، د ټول افغانانو چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهیږي، هغه چا چې اسلام مطالعه کړی، هغه چې قرآن کریم مطالعه کړی، هغه چا چې حدیث مطالعه کړی، د اسلام شروع د اقرا سره شوی. حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړي هغه عائشه رضی الله تعالی عنها ده. نو کله چې مسلمان اوسیږي، د علم په اهمیت پوه شي، بیرته افغان اوسیږي، د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي، نو همدا چرت ده موږ ته چې ولې داسې کار کیږي، څه مشکل ده؟ لکه داسې پوهنتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي، هم شاګردان، یعنی ټول هغه حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کینی هغه ښځه وه، کانتین کې چې هغه بسکیټ شاگرد ورکوي هغه ښځه وه، تر تلاشي تر ځایه پورې هغه ښځه وه. نو داسې یو محیط کې چې درس دروازه یې چاپ مخ وتړل شي، نو دلته خو اسلام هېڅ شی هم نشته، که نه د اسلام خلاف هېڅ شی هم نه. نو دا هغه څه دي چې موږ ټول حیران یو چې څه شی علت ده، څه شی ده چې دا دروازه یې په مخ تړل شوي، چې موږ یې په علت پوهېدی، موږ به د علت دپاره افغانان به د علت دپاره یو کار کړی و چې علت یې نه ده معلوم.
کله چې تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورځ تر بلې په افغان مېرمنو باندې فشارونه راوړي، څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري؟ کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوئ، د طالبانو د حکومت،
نو خبر دسته کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده. کوم حکومت چې عدالت نه وي هغه به چپه کیږي، که نه؟ نو دلته عدالت پکار ده، د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده. چې کله چې یوه ښځه جلکۍ دومره سپریس کیږي، دومره سرزنش کیږي، چې هغه ته د مکتب د شپږم سمنه نه پرېښودل کیږي، هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي، هغې ته د اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي، نو دلته عدالت نشته. نو دا خو معلومداره خبره ده چې د هر هغه اصلي افغان، هغه افغان چې د علم ارزښت پوهیږي، د اسلام په ارزښت پوهیږي، د هیواد پرمختګ غواړي، د داسې حکومت په خلاف وي.
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي، البته دا ثابته شوې ده په دغه تیرو درې کلونو کې، خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایې؟
که موږ دا نسل له منځه ځي، د موږ نسل چې اوس د افغانستان ځوانه نیرو یو، ځوان انرژي یو، د افغانستان د پرمختګ لپاره، خیر موږ د اجازه نه یو، خو یعنی فرض مثال د موږ اجازه نه شوه، نو دا ګړۍ خو به داسې دامن شي ورکولی، څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې ته د علم دروازې په مخ وتړي؟ نو بیا خو هماغه د اسب او د خړو خاورو وختونه شو چې درس پکې نه و. نو یګانه شی چې یو کشور یو ځای پیشرفت رسوی شي هغه علم ده. نو بس همدا هیله مې ده، خیر که درې کاله ضایع شو، خیر که څلور کاله ضایع شي، خو دا د علم دروازې دي، یو پیشرفت دروازې دي، یو بل چا احتیاج نه اوسېږي. نورو کشورو ته موږ کومک کوو، په دې چې موږ همیشه که یو چې د نور کشورو خیرات ته ممکنو، د بانک جهانی خیرات ته کینو، د آسیایی کشورو خیرات ته کینو، د اروپایی کشورو خیرات ته کینو. نو بس نام دا هیلم ده چې دروازې خلاص شي، که هر رقم سره ایده غواړي، په هر حجاب کې، په هر نظام کې، بس فقط دومره دوست چې د علم دروازې دې د خلکو پر مخ خلاص شي.
دینی عالمان د ښځو لپاره زده کړه چې پر برخه کې بي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي، خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي، بیا هم د اسلام دا رکن نه مني. دا خبره دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دو سره د دو په مذهب باندې باید موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د ښځو تجارت، د ښځو قضایا، د ښځو نور امورات دا بالکل مطلق جواز لري، بلا قید او شرط. دو د هر چا نه په دې باندې ښه پوهېږي چې ښځه د تعلیم حق لري که نه، ښځه د ډاکټرۍ حق لري که نه لري. خو مهمه خبره ده، اساسي خبره دا ده چې دو خپل جهالت او خپل حماقت چې دو په زړه کې لري، اماغه عقدینی ولیدی او دو غواړي چې د خزونه اوس په دې منګم نه پیګو چې دو د خزونه په کم جزا او په سزا کې دونی ولیدی یا کم شي بدل غواړي چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دو مخ نیسی. نو یوازینی شې چې موږ ویل شو دا د دو جهالت دی. دلته په نامه د ملا صاحب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځان ته ورکړی دی، ملت نه ورکړی، مؤمنانو نه ورکړي هغه کله کله داسې فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول زنه چې نه سر لري نه بسر لري نه د اسلام پورې اړه لري واقع دا دی چې د مسلمانانو د خجالت او سبب کیدی شو د مسلمانانو لپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي دغه سی فرمان به دار او باسي او کستا سی دی ما په اول برنامه کې تاسو سره دا خبره کړې و چې د سی فرمانونو بلاډي رګوري د سی فرمانونو بلاډي رګوري او د دې فرمانونو د خزینه طبقه د غبایزت طبقه چې په افغانستان کې اوسېږي نور دې هم انتظار وکي د سی فرمانونو به وری چې تعجب بولو ایمانن در سوای ما چې زه په دې دومره درځیدلې ما زه خپل یعنی لګ مریض مو ما تاسو ایمانن د لوي ما چې د حکم سره زما د سترګو نه اوخ کې دلی دي ځکه چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل نه د خزو دغه وضعیت چې دا الله پاک اجر دی چې زما د سترګو نه د دې مسلې سره اوخ کې نور دلی دي ځکه چې خپل عاجزي ګورو خپل هیڅ نشو کولای هیڅ نشو کولای او دوه فرمان پسې فرمان دوه فرمان پسې فرمان او هر فرمان د خزو سره د دشمني هر فرمان د خزو سره د دشمني بلکې دا د خزو سره دشمني نه بلکې دا د اسلام سره د دشمني فرمان نه دي ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې ته د ابوبکر او عمر نه مخکې روانې یعنی دا په څه معنی دا صرف په دې معنی باندې چې جهالت او عقده د دوه پزړونو کې تاسو پوغ ځینې ولید او د دوه پزړونو کې تور داغ پیدا شوی دی نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم ومنه مهر لګه ولید د دوه پزړونو باندې د دوه پسترګو باندې او د دوه غوګونو باندې نو ولي ودوب نه حق وای نه به حق وګوري او نه به حق واوري دوه باندې اماغه مهر لګه ول شوی دی دوه حق ویلو تم عاجز دي نشي ویل حق ویل او حق اوریدې نشي تحمل نه لري او حق ګوري نه ځکه دا الله پاک لاندې کړی دي او دا صفات الله پاک چالو لويلې دي الله پاک منافقینو ته دا صفات ورکړي دي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام ورځ مو په خیر لازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم ګرانو زده کوونکو تبه نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او جغرافیا تدریس شي یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ول وستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي بل ګټه ایدا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی نن به د طبي جغرافي په برخه کې یو جالب باس ولولو دا درس آتش فشان یا اور غورزون کیدی نن به خون کوي هغه عوامل ته بیان کړی چې د زمکی په زینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي دا چې آتش فشان د زمکی لپاره کوم آفات او زیانونه لزان سره لري نو دا به خون کوي مبتدا بیان کړي
اور غورزون کی یا آتش فشان تاسو په هیڅ شي اور غورزون کی څه دی او څنګه رامنځته کیږي اور غورزون کی آتش فشان د زمکی د نن طبقه مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخي فشار کیمیاوي او فزیکی بدلونونو له عمله لزمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي په لاتیني ژبه کې آتش فشان یا اورغورځوونکي ته ولکانو یا ولکان وایي اورښندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتش فشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي د اور غرزونکو له خولې څخه لوګي دودان دبري د اور ټوټې او ویل شوي ټینګ توکي راوځي څلور خواو ته خپریږي د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله یې ویلې کوي د دغو تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي اوسپنې ودانۍ ځنګلونه موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي ویلې او سوځوي یې دغه خو ځنډ خوټېدونکي توکي لکه د بهېدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي کله چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي نارنجي وي او یا هم سور وي ټینګوالی یې زیات وي د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نري نه وي بهېدل یې د اوبو په ډول دي اما غلظت یې ډېر دی نو ځکه بهېدل یې کرار کرار وي نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي د چاودنې پر مهال له اورغورځوونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي څه وخت چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو په تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعا وي یې د آتشفشان څخه په وجود راغلي دي دا د اور بڅر کې غورځي او دا د اور ټوټې دي د اور برخې دي د تناوو و رسیو او د یو شعا په ډول معلومیږي د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي وو لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځوونکي لري همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېرې د ساحې وې چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال آتشفشان درلودل له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان کمچتکا هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتشفشان په فعالیت پیل کوي او آتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتشفشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله آتشفشان فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي نو په مجموع کې آتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دي د هند سمندر د اطلس د سمندر د تیمور ټاپوګانو چاوا بالی ټاپو د مدیترانې تر غاړو په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو د آیسلند اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوي دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل 2010 میلادي کال کې د آیسلند آتشفشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی و
د اورغورځونکو یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بیلابیلو وختونو کې راوځي ډیر کله د آتشفشان لامل د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی لا ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی لا شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو لا ازادي رادیو
خبرونه خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي واردی تیر هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبیعي زیرمو د درس په سلسله کې قانون او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسبې دي.
موضوع قانون او انرژي. قانون او انرژي د حالات څېړنه الف اوبه د افغانستان سندونه د اوبو د برېښنا د ترسکولو ډېر ښې سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزې او کېدلی سي چې په هره سیمه کې خړوبۍ پر جوړ سي یا زړوبۍ پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمېر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برېښنا د انرژي تولید لپاره له سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي، ځکه چې حرارتي برېښنا له ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برېښنا هیڅ نوه مشکل نه لري او بې له مصرفه برېښنا ده او د دې تر څنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سندونه یې پریمانه وي نو باید د حبیزې برېښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونو پر نصب کړي او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطرو څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برېښنا بند فابریکه چې اوس استهلاک شوې ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برېښنا فابریکه جوړه شول وخت ټاکلی و چې دغه فابریکه 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوی سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کیږي چې تیر شوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي مواد څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم شوی دي، ځکه چې هلته خټې و، ډبرې و، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیه بند یا دالیه کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډېر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډېر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 120 ورځني بادونه، 120 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برېښنا پنکې وڅرخوي. که چیرې په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برېښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیاتې پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نسو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او برېښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل شي، که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هرکلی راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حمل او نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې خونکي لومړی د ځمکنی ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکنی حمل او نقل د هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري. دا چې په افغانستان کې د ځمکني حمل او نقل په برخه کې څه اسانتیاوي شته او ځمکني حمل او نقل ته څونه زمينه برابر شوي نو د دې پښتنو ځواب د خوونکي په درس کې اورو.
د حمل او نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنی که چیرې موږ یو منظم حمل او نقل ولرو دا په دې معنی چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي والی د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویه سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناوو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیه جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تیره بیا د صنایعو پراختیا چې د هغې پرته صنعتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استاکي سیمو ته انتقالېدای نه شي ډېر به ستونزمن حالت وي. د هم نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په 14 میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوي وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان باختري بادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ د هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د وریښمو او درملو لاره چې د وریښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 1000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې له دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز وو. یعنی دلته به اروپایي، چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل. دغه د خرڅلاو مرکز وو. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروانسرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټي یعنی چمن پورې د اوسپنې کرښه وغځول خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1900 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یا وړل او راوړل د حیوانات په مرسته سرته رسېده. د هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاده خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر وینئ چې د لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتونو په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن شپږ کرو تقریبا 18 کیلومتره و. په دې سره سربیره د سندونو له پاسه عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو د تامین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې ښوونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حملو نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، مننه چې له ازادۍ راډیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تمه چې په درسي ساعت کې وړاندې شوي درسونه د ښوونځي په درسونو کې در سره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ಕಾಣ ಕರ್ಮದ ಮಾಲಿದಲೇದ ಬಸ್ತಿನಿ ಕಿ ಮಹಿ ಕ್ವಾಲಿ ಡಲ್ವಲಾಡಿ ದಿನ ಕುಬಿಯ ವಲೀದಾ